قسیم سولامل څخه مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه اورو، خو له هغې مخکې د تاجکستان په هکله یو رپورټ لرو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دا ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه اوس دا ده چې دغه ډول اقدامات به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر خار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادي راډیو ته ویل د تیر بل هر وخت په موقع سنن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیری کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامې اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. د ولسمشر دا څرګندونې د یو خبرداري په توګه اخیستل شوې دي او نن سبا د پایتخت دوشنبې په سړکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. که څه هم چې حکومت په محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره و او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکر و. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا سل زره کسان وژل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد څخه دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو. په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سخت دریځو وسلوالو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي دا مهال د هغو 440 تاجک اتباعو دوسیې څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو چې هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشمدې کې ربان ورځ تیرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به یې له دوا ورو چې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده، د کابل خار یو معلول یم. زما ستونز زمونږ د 1393 کال د معاشونو په اړه ده. کله چې مونږ د معیوبینو ریاست ته ولاړو نو حواله شي رته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار تاخیست. دا یې هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړم. هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم و. موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول، دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه، بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف پلټه کې د سید یوسف د تیر کال د معاش ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړې. نوموړي وویل
خدای وروره مونږ په دواړه حرکت کې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتون نه حقوق اخیستي. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اخیستي دي. مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم. بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زموږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته هم مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم، چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي. مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي. امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه دی. خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نږدې راتلونکي دا مشکل حل شي. بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کار کې دوه کسان د خودی لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی. کېدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کېدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي، هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ ته مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي، تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. دا کال پروس کال هم تخصیص کم راغلی او سږ کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي. هغوی شورای وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه نه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
وروره ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نه هم تخصیص پاتې دی، څه کال نه هم تخصیص پاتې دی. ترڅو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي، مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دي. هغوی کېدای شي چې خپله عریضه راولي، مونږ وساتو، کله چې دا سږ کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي. خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، متعی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي، هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زموږ اداره سره نشته، هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټکه سید یوسف لورهی له د چخپرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پرې ستاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو، تاسې هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریکه کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پرې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0972 9090. ژوند مو بې ستونزو.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېر زیات مننه کوم میرمن انسان پرست مشتمل د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې موږ تاسې د نومبر د 15مې یعنې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د ښځو سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې که د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډېره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاړس ورځنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزې پیل کړې دی او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهره ورکوو او په بل ډول مبارزې پیل کوو. لکه چې تاسو پوهیږئ، تل دا پوښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېرې اغېزمن مبارزې نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه له که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وای، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قرا او ثباتو کې زی له ډیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مګر ډیر اغیزه نه لري، مصرف یې ډیر دی، اغیزه لږ دی. موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې، په قرا او قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخوالی تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی، هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آګاهي ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي پوهاوی د دوی دپاره ډیره اغیزمن دی، د دوی دپاره با اهمیت دی او تاثیر هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په 4 ټولو ولایتونو کې وي.
بله، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړې یو، چې هغوی هم په قرا او قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي، البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وځي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویلې چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ، کمپاین کوئ، د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکېنی کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي؟ څه مشکل یې درلودئ مخکېنی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه یې کم دی. اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرار و او هغه سو چې په هوای ته التیالری اونه شو کولای چې هغه دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزی هم لګو. اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی التیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو، تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوئ دا ځل به تاسو موفق سئ نسبت خواته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړېدای سي؟ فکر کوئ دا کمپاین به مو څومره موفق اوسي؟
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزي په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
دا ډیر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامي او امنیتي ارګانونو دغه تاوتریخوالی ویني، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دي او بل ډول دي. زه نه شم یوازې هغه تاوتریخوالي ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ ستاسو په هڅو، کوششونو، تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو موږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزی پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاکت دی چې موږ پیل کړی یو او موږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله موږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه د قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي، مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی. که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري، خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستې پښتنې په توګه غواړم او پښتنم چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حال پاتې ده، هغه د فرخوندې مسله ده چې کسان انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه یې نه مخته نه بیایي. ولې زملن ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پایګیري کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي. ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لونه که هسته باید تاسو تا وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو، خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت یې کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله میرمن یزدان پرست، ډیره زیاته مننه چې موږ د مرکه فرصت را.
صبر